द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे رانوریدونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن شروع ورځ د 2018 کال د مې د میاشتې دریم نیټه د پپی خبر کې وخت شوې دی د مازیګر شپک په کابل کې دی 15 می او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د سهار 9 بجې شوې دی د دې پروګرام باندې کوونکی وګم جالوان
او زم بختور شه
او لاول هم پام شي مهمو خبرونو سر ټکو ته
کابل خار کې د ناټو په یو قافله باندې د ځانمرګي بریټ پړه دایښ منلې ده په دغه پیښه کې اته ولسی کسان وجل شوي ناټو وایي درې امریکایي عسکر پکې هم جوبل شوي دي
ټپیان ټول هم روسي اجارات او نور دولتي رسومات انتقال شوي
دي د پاکستان د سینټ چیرمن رضا ربانی نن په پیښور کې د ریاست په تعلیمي نصاب سخت نیوکه کړي د ښځو لپاره بینظیر یونیورسيټي کې خاغلی ربانی وایي په نصاب کې مذهبي کرکه خودل کیږي
ریاست نے اپنی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کے معاشرے کے اندر عدم استحکام کو پیدا کیا اور پاکستان میں فرقہ واریت کو جنم دیا
نن پٹولا نڑائی کے دا میڈیا یا مطبوعات دا آزادی ورځ منزلے کی گی پاکستان کے خبر اعلان وائی پہ ہیواد کے استخباراتی دارو او دا ترہگرو دا گواخونو سر مخ دی
د تیرای ویلا سیزر اسه دلته امنیتی ځواکونه او ترهګر ډاله نور هم د قبایلی صحافت د ساده بندولو لوی سبب جوړ شوی دی
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه مرکه به زموږ په دې یو ساته خبری خبرونه کې تاسو باندې کوم څه ملګری او سیل اول هم پام شي مهمو خبرونو تفصیل ته
افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په نننۍ ځانوجون کې بریټ کې لک تر لګه اته کسان وجل شوي او 15 شنور جوبل شوي دي د امریکا په مشرۍ کې د ناټو ائتلاف یو ویاند بل سلوین تایید کړی دی چې په بریټ کې د دوی یو پوځي موټر په نښه شوی دی نوموړي دا هم وویل چې په بریټ کې د دوی درې عسکر جوبل شوي دي خو روغتیايي حالت یې د اندېښنې وړ نه دی یعنی شاهدان وای د امریکا سفارت ته نږدې په دغه چاودنه کې د ملکی وګړو موټرو ته لوی زیان رسیدلی او د پیښې اکثره ځپل شوي خلک ملکی وګړي دي دایشت دغه پیښې پړه په غاړه اخیستي
امریکایي چارواکي وایي د افغانستان ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د داعش په مرکزونو تر ټولو لوی بم غورځولو درې اونۍ وروسته هم دغه ډله په جنګ کې افغان او نړیوالو عسکرو ته سخت مزاحمت ښایي او اوس هم د اکثره بمي حملو ذمواري په غاړه اخلي تېر هفته د افغانستان پاکستان او مرکزي ایشیا د اسلامي امارات خراسان صوبې په نامه داعش ډلې په خپل اماق خبري ایجنسي دعوه کړې وه د ننګرهار صوبې د افغان طالبانو نه په زور اغستې د ننګرهار صوبایي ویاند عطاالله خوګیانی د دې خبر تصدیق کړی چې تیرونۍ په دغه سیمه کې د داعش او طالبانو ترمنځ درنه جګړه شوې وه او خو د پاکستان پوځ وایي دوی د شروع پر وسلور نور هغه تراګر تیزندي کړي دي چې پوځي عدالتونو ورته د مرګ سزا ورولې وه او تعلق یې د تحریک طالبان پاکستان سره پوځ وایي دغه تراګرو د مجسټریټ باندې د خپل جرم اعتراف کړو نور تفصیل لري په دې حق باندې ارشد حسین
پوز په خپل بیان کې ویلي چې د برکت علي محمد عادل اسحاق او لطیف الرحمن په نوم د تیزند کلی شو د غترهګرو تعلق د لا قانونه تحریک طالبان پاکستان سره وو او هغوی د مجسټریټ په عدالت کې هم خپل جرمونه منلی وو ښکارا دی وی چې 13 اونۍ هم د پوزي محکمې لخوا د مرګ په سزا محاکمه کړی شوی سلور ترهګر په دار خېجولې شوی وو پاکستان کې پړومبزل پوزي عدالتونه کال 2014 کې په پیښور ارمی پبلک سکول باندې د طالبانو د خونړي برید روستو د دوو کالو د پاره جوړ کړی شوی وو او حکومت سږ کال د دغه عدالتونو میاد د نور دوو کالو د پاره وغځولو په دغه عدالتونو کې د قضیو د اوریدو پر روندوالي باندې د هیواد د وکیلانو تنظیمونه او د بشري حقوقو نړیوال سازمانونه اندېښنې څرګندوي ارشد حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده
د پاکستان د سینټ چیرمن رضا ربانی نن پیښور ته سفر کړی دی او بې نظیر شهید پوهنتون کې یې د وفاقیت تر عنوان لاندې دوه ورځنی سیمینار پرانسته کړی ده. په خپلې وینا کې هغوی ویلي دي د پاکستان حکومت پالیسۍ هیواد د سیکیورټي سټیټ په توګه د چلولو لپاره کار کوي چې پکې د تعلیم یو داسې نصاب جاري ساتل غواړي چې زده کوونکي له خپل رښتونی تاریخ او کلتوري چارو نه بې خبره پاتې شي. دوی په دغه پالیسیو باندې سختې نیوکې کړي او وایي دا فرقه وارانه تعصب نسلي تعصب رامخته کوي.
نن د صحافت د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځل کیږي. رپورټونه وایي پاکستان اوس هم د خبریالانو د پاره تر ټولو خطرناکو هیوادونو په فهرست کې دی، چرته چې خبریالان د حکومتي امنیتي ادارو او هم له وسلوالو لخوا د ګواښونو سره مخ کیږي. د پاکستان بلوچستان پښتونخوا او قبایلی سیمې په دې لړ کې تر ټولو زیاتې خطرناکې سیمې ګڼل کیږي. رپورټونه وایي په تیرو لسو کالو کې په بلوچستان کې د سلویښتو نه زیات خبریالان وژل شوي دي. د قبایلي علاقو خبریالان وایي دوی قبایلي سیمو کې په ازادۍ سره خپل کار نشي کولی او اکثر د امنیتي ادارو او وسلوالو لخوا زورول کیږي. د قبایلي علاقو خبریالانو سره خبرې اترې هم په دې موضوع د ډیورې ډیو خبریال عدنان بیٹھنی کړي.
ز گوهر وزیر یو شمیر په نظر نه راتلون کې په باندې په صحافت موجود دي، نو بل طرف ته دلته چې کومه د میډیا ادارې دي هغه هم د هر پښتونخوا په لاسونو کې دي. کيو صحافي او هم غواړي چې د خپل علاقې پر اختیا سره نمائندګي وکړي، ترجمانی وکړي، ولې دغه ادارې هغه ته کوریج نه ورکوي.
زمانه احسان دا ور ده او زه د شمالي وزیرستان سره تعلق لرم. په قبایلی سیمو کې جرنلستان نه صرف د اف سی آر او د قبایلی دستور او رواج څخه مجبور دي، بلکې د تیرې ویلا سیزه راسه دلته امنیتی ځواکونه او ترهګر ډاله نور هم د قبایلی صحافت د ساده بندولو لوی سبب جوړ شوی دی.
امانوم سعود مسعود د سویلی وزیرستان سره تعلق لرم. زموږ صورتحال دا د ازادۍ چې کوم چرتا خپل علاقې ته زو نو حال دا دی چې کوم چک پوسټونه دي د امنیتی چارواکو نو په هغه کې شو مونږ خپل تعارف وکړو چې خبریالان یو، نو مونږ ته د تلګ اجازه نه وي. مونږ دا ویلای شو چې د ازادي مودا حال دی چې ایون مونږ په خپل مرزي په خپل علاقې کې تلګ راتلګ هم نشو کولای.
د پاکستان انګریزي رسپانه ډان وای د عبدالولی خان پوهنتون مردان کې په دروغو د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې کاکړ د تحریک انصاف کونسلر عارف خان تر اوسه نه دی گرفتار کړی شوی. دغه تن په یو ویډیو کې د مشال د وژنې وروسته خلکو ته مبارکي ورکوي. بلخوا د مشال خان قاتلانو خوشی کولو لپاره په مردان کې په جلوس کې د شرکت کولو پر سر پیپلز ګوند خیبر پښتونخوا اسمبلی پخوانی مرستیال سپیکر په وو رزو کې دننه وضاحت هم غوښته دي.
د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف ویلي ایران د پاکستان سره تعلقاتو ته په درنه سترګه ګوري او دوی به اسلامي نړۍ ته ورپېخو چیلنجونو په ضد ګډه مبارزه کوي. دا خبره د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف نن اسلام آباد کې د خپل دورې په وخت کړې ده. نوموړي د وزیر اعظم میانواز شریف، داخله وزیر چودري نثار علي خان او نورو مشرانو سره ملاقاتونه کړي او په دواړخیزه کشالو خبرې اترې کړې دي.
د فلسطین صدر محمود عباس به د چهارشنبه په ورځ وایټ هاوس کې صدر ډونالد ټرمپ سره ملاقات کوي. صدر ټرمپ تیره هفته خپل یو بیان کې ویلي دي چې د هیڅ داسې یو وجه نه ویني چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د امن نه وي. د فلسطین صدر محمود عباس هم خپل یو روسی بیان کې ویلي دي چې د صدر ټرمپ د مشرۍ لاندې د اسرائیل او فلسطین د زړې شخړې د هوارېدو روښانه امکانات شته دي.
د امریکای صدارتي ماڼۍ یا وایټ هاوس وای د کازاخستان مرکز آستانا کې د شام په سر کې دونکو دوه ورځنۍ غونډې لپاره خپل استازي لیږي. د دې خبرې تصدیق وایټ هاوس تیر ورځ د صدر ترامپ او د روس د صدر ولادیمیر پوتین ترمنځ خبرو اترو وروسته کړی دی. وایټ هاوس وای تیر ورځ د روس د صدر سره په ټلیفون خبرې ډېرې ګټورې وي چې په کې د شام د کشالې ترڅنګ په دوه اړخیز امنیت، د جنگ په سیمو کې د خیر خیګړې کارونو ته محفوظ لار ورکول اهم د بحث لاندې راغلی. دا د اپریل د سلورمې نیټې نه را پدې خو د امریکا او روس ترمنځ لومړی ګټورې خبرې اترې دي چې شوې دي. په دغه نیټه امریکا په شام کې په هغه هوایی اډو بمبار کړی و چې د شام او روس جنگي جازونو بکارو. امریکا ګڼل د دغه هوایی اډو نه روچت شوی جازونو په خانشیخون سیمه کې په عام وګړو کیمیایي وسله کارولې وه. د امریکا په دغه بمباری روس او شام سخت خبرګون خودلې او دغه کار یې د شام د خپلواکۍ سرغړونه بللې و. په دغه بمباری د روس او امریکایي خپلو کې تعلقات د تاریخوالي ښکار شوی.
د امریکې ایوانې نمائندگان هغه یو قانون منظور کړی دی چې تر مخه وي شمالي کوریا باندې د صدر ترامپ د حکومت لخوا د سختو مالی بندیزونو مرسته کیږي. په دې حقله بل ایوان کې د خارجه تعلقاتو د کمیټې مشر ایډروی سنورو پارلماني غړو سره په شریکه وړاندې کړی.
د امریکې د انصاف وزارت اندېښمن دی چې د نومبر په میاشت کې د صدر ترامپ په واک کې د راتلو سره سم په امریکا کې د کرکې یا نفرت سره تړلي جرمونو کې زیاتوالی راغلی دی. انصاف وزارت وای اټارنی جنرال جف سیشنز کلک اراده کړې ده چې په امریکا کې د کرکې سره تړلي جرمونو ختمول به د لومړی ترجیح وي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان پایتخت کابل کې یو وار بیا ځان وژن کې برید کې لک تر لګا تک آسان وجل شي او 15 نور جوبل شوی دی. په د امریکا په مشرۍ کې د ناټو ائتلاف وایاند ویل دي چې دغه برید هدف د دوی یو پوځي ګاډې وو. په دغه کې درې امریکایي عسكر جوبل شوی هم دي. دغه برید پړه داعش وسلواله ډلې په غاړه اخیستره. تفصيلات اورو د ډیور ډیو خبريال حق مل روان پر ریپورت کې.
د هیواد په پلازمینه کابل ښار کې د موټر بم د 14 په پیخه کې د امنیتي چرواکو په وینا ته ولسی وګړي وژل شوی او 25 نور ټپيان شوی دي. ناټوز وکونو ویلي په دې حمله کې درې بهرني فوجیان ټپيان شوی دي. د کابل امنیه کمانډنۍ له جنی جرمونو سره د مبارزې رئیس سلیم الماس وایي د موټر بم 14 د کابل ښار د نمي امنیتي حفظ اړوند د عبدالحق او مسعود د څلور لارو ترمنځ په غزیدلې سړک د بهرني ځواکونو په کاروان تر سره شوی. الماس وای په دې پیکه کې اته تنه ولسی وګړي وژل شوی او د څلورو خزو په ګډون 25 نور ټپيان شوی دي. دای وای یو تن برید کوونکی له 14 دونکو ټوکو ډک موټر د نهم امنیتي حوزه اړوند د عبدالحق او مسعود څلور لارو ترمن په غزیدلې سړک چې هدف یې بهرنۍ ځواکونو کاروان وو 14 ور کړی چې له عمله 25 تنه ولسی وګړي ټپيان شوی او اته نور وژل شوی دي. الماس وای په دې پیکه کې د بهرنۍ ځواکونو یو زغروال موټر او د ولسی وګړو څلور نقلیا وسایتو ته زیان رسیدلی دی. د پیکې یو تنعیني شهید علم وای حمله د موټر بم 14 نه او په وینا یو تن ځنمرګي برید کوونکی په ځان پورې تړلی 14 دونکو ټوکو ته د سړک په منځ کې 14 ورکړه.
دای وای د عبدالحق له څلور لارې څخه په بایسکل روان وم. کله چې دې سیمې ته ورسېدم یو کس چې یو بوجۍ ورسره و دلته د دواړو سړکونو په منځ کې ناست و او په ډېر ورختی حالت سره شاوخوا کتل. کله چې د بهرنیو ځواکونو دوه ګاډي راورسېدل ځنمرګي برید کوونکي له خپل ځایه پاڅېده چې زه کله له دې سیمې تیر شوم چې 14 وشوه.
په ورته وخت کې د روغتیا وزارت مطبوعاتي سلاکار ډاکټر وحید مجروح وایي د نن ورځې د پیښې د وتنو جسدونه او 26 تنه ټپيان د ښار روغتونونو ته وړل شوي دي. په کابل ښار کې د موټر بم د برید مسؤلیت د ایش ډلې په غاړه اخیستی او د اتو بهرنیو سرتیرو د وژلو ادعا یې کړې. خو په هیواد کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت په کابل ښار کې د چهارشنبې په سهار د بهرنیو ځواکونو په کاروان د موټر بم حمله کې د دریو بهرنیو سرتیرو د ټپي کېدو پخلی کړی. خو د ټپي شویو سرتیرو د هویت په اړه یې څه نه دي ویلي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. قدر مناوریدونکو، د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې مشر نوید مختار پرون د یو پلاوی سره په کابل کې د افغان چارواکو سره لیدکاته کړې دي. په دغه چارواکو کې اشرف غنی او حنیف اتمر تر څنګ د اجرایی ریاست ویان جاوید فیصل ویلی دی چې آی اس آی د مشر سره په لیدو کې افغان چارواکو د امنیتی همکاریو د زیاتوالی او د ډیورنټ غاړې د تراګرو سره د مرستو د مخنیوي غوښتنې کړې دي. نور تفصیل لري حقمل رمان په دې تفصیلي رپورټ کې.
د پاکستان د استخباراتو مشر نوید اختر مختار تیره ورځ د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته د خپل سفر پر مهال د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او له یو شمېر نور افغان چارواکو سره ولیدل. د اجرایه ریاست ویان مرستیال جاوید فیصل ویلي د پاکستان د ایس آی مشر نوید اختر مختار سره په لیده کې افغان چارواکو د امنیتي همکاریو د زیاتوالي غوښتنه کړې او همدا راز یې له هغې څخه غوښتي چې د کرښې هغې غاړې د افغانستان له دښمنانو څخه ملاتړ ونه شي. ویان مرستیال فیصل زیاته کړه ښاغلي مختار له افغان مشرانو سره په سیمه او افغانستان کې د سولې او امنیت او همداراز د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ټینګښت په تړاو د افغان حکومت له لیدلوري او تګلارې ملاتړ کړی. په ورته وخت کې د امنیتي چارو څېړونکی یوسف امین وایي په دې وروستیو کې افغانستان ته د پاکستان د امنیتي او ملکي پلاوي سفرونه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترینګلو اړیکو د بیرته د کیدو لپاره ګټور وبلل. امین له حکومتي مشرانو غوښتنه کوي چې په دواړو هیوادونو کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د صادقانه اقدام وکړي.
یو د پارلمان استازي چې هغه د ولس استازي دي هغه راغلل او بیا وروسته یې پسې د نظامي بخش کې استخباراتو بخش کې دوی مشر راغو. موږ د دوی دواړو راتګ استقبال ورته نه کوو او د افغانستان خلکو هیله هم دا ده چې هم په دواړو اړخو کې باید دوی کار وکړي. هغه ستونزې مشکلات چې د پاکستان له خاورې موږ ته راپېښ شوي دي د اته دېرشو کالو کې هغو باندې جدي غور وکړي.
د پاکستان د استخباراتو یا ایس آی مشر نوید اختر مختار په یو ورځنی سفر کابل ته په داسې حال کې راغی چې تر دې وړاندې د هغه هیواد د پارلمان 15 کسیزې پلاوی هم په دوه ورځنی سفر له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو د ترینګلو اړیکو د عادي کولو او پر امنیتي مسایلو خبرې وکړې او پایلې هم دغه پلاوی مثبتې ارزولې. حکمل روان، امریکا غږ، دیوه ریډیو، کابل.
تاسو ډیوه ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی سئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوه ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی سئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوه ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
وایس اف امریکا د ریډیو د قدر منوریدونکو، امریکایي چارواکي وایي د افغانستان ننګرهار ولایت په چینو لسوالۍ کې د داعش په مرکزونو ته ټولو لوی بم غورځولو درې اونۍ وروسته هم د غډله په جنگ کې افغان او نړیوالو عسکرو ته سخت مزاحمت ښایي او اوس هم د اکثره بمي حملو ذمواري په غاړه اخلي. په دې اقلان نور تفصیل لري مجاهد جواد په دې رپورټ کې.
د افغانستان په ختیځ کې د امریکا لخوا کابو درې اونۍ د مخه د داعش په وړاندې د تر ټولو د ستر بم له غورځولو وروسته داسې ښکاري چې داعش اوس هم په سیمه کې موجود دی. خبر وړاندې لیکي چې داعش نه یوازې مقاومت کوي بلکې په یاد سیمه کې د اف ایم یوه راډیو هم فعاله ساتلې. د دې اونۍ په سر کې د داعش د خراسان څانګې ادعا کړې وه چې په ننګرهار کې یې له طالبانو څخه یوه ولسوالۍ هم نیولې ده. د ننګرهار د ولی ویانا تولا خوګانی هم د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه تایید کړې ده. په همدې سیمه کې تیرونی له داعش سره په مخامخ درې ساعته جګړه کې دوه امریکایي سرتیري هم وژل شوي وو. پینټاګان ویلي و چې په دغه جګړه کې د عبدالحسیب په نامه د داعش د مشر په ګډون د دغې ډلې 15 وسلوال وژل شوي وو. خو په دغه جګړه کې د خلافت په نامه د داعش راډیو ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی، ځکه اوس هم د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې اوریدل کیږي. داعش د خپلې دغې راډیو له لیارې د حکومت هغه ادعاوې هم رد کړي دي چې ګواکې په چین کې د ستر امریکایي بم په کارولو سره د دوی تر 90 تنو زیات وسلوال وژل شوي دي چې 14 د دوی قومندانان وه. د سیمې اوسیدونکي وایي چې داعش له دغې راډیو څخه د خپل پروپاګند لپاره کار اخلي. د جلال آباد یو اوسیدونکو رومال وای زه د داعش تر اډیو پر خلاف يم، خو کله چې ورته غوږ کېږدم نو احساساتي شم او له داعش ډلې سره د یو ځای کېدو په فکر کې شم. نوموړي په ځوانانو او د لرې پرتو سیمو په خلکو باندې د دغې راډیو د اغیزو په اړه اندېښنه وښوده. د جلال آباد د ښار یو بل اوسیدونکي زیرک ذهین هم ورته نظر درلود. دی وایي که دغه راډیو پر ما دومره اغیز لري نو په بې سواده خلکو به څومره ډیر اغیز ولري. د داعش دغه اف ام راډیو تر یو نیم کال راهیسې فعالیت کوي، که څه هم افغان او ائتلافي ځواکونه یې د تړلو کوښښ کوي. د خلافت په نامه دغه راډیو هر ورځ 2 ساعته په دری او پښتو ژبو خپرونې لري او خلک د بهرنیو ځواکونو پر ضد جهاد ته بولي. داعش د 2015 میلادي کال په لومړیو کې د ننګرهار په چین او یو شمېر نورو سیمو کې فعالیت پیل کړ چې اکثره غړي یې پخوانی پاکستانی طالبان دي. دغه پاکستانی طالبان وروسته له هغې له پاکستان څخه افغانستان ته واوښتل چې پاوز په شمالي وزیرستان کې د دوی پر ضد عملیات پیل کړل. د داعش یو شمېر غړي افغاني طالبان او د منځنۍ آسیا د یو شمېر هیوادونو لکه ازبکستان او چیچن اروپا کې دي. په دې وروستیو کې په کابل کې د یو شمېر سترو ترهګریزو بریدونو پړه هم داعش ډلې په خپله غاړه اخیستې. افغان او ناټو ځواکونو ټینګ هوډ کړی چې داعش ته به په روان کال کې په بشپړه توګه ماته ورکوي. تیره میاشت امریکایي ځواکونو په چین کې د داعش په مرکزونو او سورنګونو باندې له اټوم بم څخه وروسته تر ټولو ستر غیر اټومي بم وغورځاوه چې 1000 پاونډه وزن یې درلود. که څه هم افغان او امریکایي پوځي چارواکو د دغه بم له کارولو څخه دفاع وکړه، خو په دې کار سره یو شمېر غبرګونونه هم څرګند شول. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي او افغان طالبانو د دغه بم کارول وغندل، خو د سیمې اوسیدونکو یې تود هرکلی وکړ. د سیمې یو اوسیدونکي احمد طاهر وویل که په رښتیا هم په دغه بم کې د داعش کسان وژل شوي وي نو موږ یې ملاتړ کوو، ځکه موږ غواړو د داعش وحشت او ظلم له منځه ولاړ شي. سیمه ییز اوسیدونکي دا هم وایي چې په دغه بمي برید کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده وختې، ځکه د سیمې اوسیدونکي د داعش له ویرې وختي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي وه. د امریکا غږ د پښتو او دري څانګو خبریالان د کارول شوي بم ځای ته ورغلي او وایي چې په سیمه کې یوازې یو څو خټین کورونه ویجاړ شوي او حتی د پیښې د ځای څخه یو میل لرې هم فصلونه ولاړ لیدل شوي دي. دوی ویل چې دوی نشي ویلی دغه ستر بم یا د بمونو مور به داعش ته څومره مرګ ژوبله اړولې وي. ځینو اوسیدونکو د امریکا غږ خبریالانو ته ویلي دي چې دغه بم دومره اغیز نه درلود څومره چې یې تمه کېده. دوی وایي د داعش د ځپلو لپاره باید تر دې هم ستر بمونه وکارول شي.
صدر منور یودن کو دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دے دا امریکا صدر ڈانلڈ ٹرمپ د خپل انتخابی مهم په وخت کې دا ژمنه کړې و چې د موجوده امریکایي حکومت لخوا چې کومه تګلارې ده د داعش وسلواله ډلې د قابو کولو په ضد باندې هغه سم نه ده او د غواخ کړو چې د واک کې راشي نو د داعش وسلواله په ضد باندې به ډیر ګړندی ګامونه اخلي. امریکایي مطبوعات دغه د صدر ټرمپ د انتظامی په افغانستان کې چې د داعش په ضد کومه مبارزه ده د هغې یوه خلاصه تاسو ته زمونږ همکار افتخار حسین وړاندې کوي.
ډیره مننه بختور شاه. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ لخوا په رسمي توګه باندې د افغانستان پاکستان د سیمې لپاره په خاصه توګه افغانستان لپاره چې کومه پالیسی ده او تمه کېدله چې هغه اعلانیږي، نو په رسمي توګه لا نه ده اعلان شوی، خو غټې خبرې دلته په امریکایي مطبوعاتو کې رامنځته شوې دي. هغه غټې خبرې څه دي؟ دا فیټسویل د شمالي کیرولاینا یو اخبار دی، په هغه کې یو خبریال چې د دې ورستی تفصیلاتو نه خبر شوی دی هغه ورکړی دی. اولنې خبره دا کړې ده چې د افغانستان په اړه د صدر ډونلډ ټرمپ ته پالیسي یو غټه خبره ده چې هر کال به 23 بلین ډالر افغانستان ته ورکوي. مقصد به سوي چې د افغانستان پاورز او پولیس تربیه شي. بل پکې به داسې پروګرامونه شاملېږي چې د بډو رشوتونو پر ضد کار وکړي شي، ځکه چې افغانستان کې د یو غټه ستونزه بلل کېږي. په خاصه توګه امریکایي پیسې چې سرنګال ته ځي نو دلته مختلفو رپورټونو کې دا ویل شوي دي چې باید د د غلط استعمال مخنیوي وشي. نو دا اخبار لیکي د فیټسویل ابزرور ک چرې څوک دا فکر کوي چې ګنې دا خو ډیره ګرانه پالیسی ده، نو دی وی چې پدیم سوچو کې چې افغانستان یو واره بیا د ترهګرو یو پټځه جوړ شي او په امریکا بریدونه وشي د دغه ځینه. دویمه خبره په دې تګلارې کې د امریکایي ځواکونو وستلو د نیټې ورکول نه ډډه شوې ده. دی وی چې ګنې دغه څنګه چې بوړاندې صدر باراک اوباما وخت په وخت نیټه ټاکله ده پوزونو راوستلو، دغه خبرې په دې کې نشته. دریمه خبره دا ده چې داعش ته به ماتې ورکوي. دغلته د طالبانو سره سره اوس د جنگیالو د اوبخې د وسلوالو تندرو وسلوالو چې کم یو غټ چیلنج بل هم ګڼل کیږي نو هغه داعش دی. نن هم دلته کې موږ سره رپورټونه دي، خبرونه دي چې په کابل کې معصوم افغانان وژلي دي، امریکایي عسکر پکې ژوبل شوي دي، بریده کړي دي. نو بل پکې مهمه خبره طالبانو سره به آیا د سیاسي خبرو اترو د حل لپاره د هیواد د امنیت لپاره به دغه پالیسی جاری ساتل کیږي؟ نو په دې کې ویل شوي چې آو دې ته به هم دوام ورکړي. په دې کې یو بل غټه خبره د افغانستان حکومت بنیادي صلاحیت په خکې چې امن راولي، د طالبانو څخه خپل علاقې چې دي دا وخت د غوی د سر د لاندې دي هغه واپس واخیستل شي، او دویمه دا چې ائتلافي حکومت هغه ته په خ ډول دوام ورکړي شي او هغه جاری وساتل شي چې کوم مشکل پکې نه وي. اوس دا دوه خبرې ز نور کوم، یو دا چې ګوره دا ولې مهمه ده دا پالیسی. دغه امریکا دغه تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کیږي. دلته مونږ په بحثونو کې په کانګرس کې د پالیسی یا په سیړنو په ادارو کې دا به څنګه مخ په وړاندې ځي چې په ګټوره شکل کې دا ختم کړی شي. نو دا غي لپاره بیا داسې پالیسی چې دا غي اهداف واضح وي او امریکا سرنګ د افغانستان سره خپل کومکونه جاری ساتل غواړي، دغه ته د یو شکل ورکولو لپاره دا ډیره ضروری ده. او دویمه ده چې تشدد ډیر زیات شوی افغانستان کې، او بل چې دغلته داعش هم اوس د یو ډلې په توګه چې دی رامنځته شوی دی، نو دې ته د ځواب ویلو لپاره دا ضروری دي. یوه مهمه خبره چې په دې کې سنشته، په دې پالیسی کې ډېرې خبرې شته دي، خو آیا په افغانستان کې امن څرنګه چې ټول په دې موافق دي د پاکستان د کردار سره تړل دي، نو چې د پاکستان سره به څرنګه سلوک کیږي؟ دغه خبره په دې کې نه وه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده،
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
وایس اف امریکا دی ریډیو د قدر منوریدونکو، د نهه پروز د داعش لخوا د عراقي سرحد سره نږدې په شام کې د کډوالو یو کیمپ کې نږدې دو دیش ام وګړي چې دی هغه وژل شوی. بیا د شروع پروز د ترکیه سرحد ته نږدې په شام کې د یاغیانو د ولکې تر لاندې په آزاد سیمه کې یو موټر بمی چاودنه کې 15 کسان وژل شوی. نور تفصیل لري مهوش جلیل په دې تفصیلي رپورت کې.
په برتانیې کې د شامی اولس د حقونو تنظیم سیرین ابزرویټری رپورت کړی دی چې نن د ترکیې پولې ته نږدې د شام یاغي کنټرول لاندې آزاد نومي سیمه کې یو موټر بمی چاودنې کې شاوخوا 15 کسان وژل شوي دي. سیرین ابزرویټری تر مخه په وژل شوو کې څلور عام وګړي او یو پولیس چارواکي شامل دي. د مړو شمیره د زیاتېدو امکان دی ځکه چې د یو شمېر ژوبل شوي کسانو حالت سخت دی. دا چاودنه یو جمعات ته نږدې شوې چېرته چې د صوبایي حکومت حزب اختلاف هیډکوارټر هم دی. آزاد نومي سیمه اکثره د بمی بریدونو سره مخ کیږي. بلخوا د تیر نهې په ورځ د عراقي پولیس سره نږدې په شام کې د کډوالو یو کیمپ باندې د داعش ترهګرو لخوا ترسره شوي برید کې شاوخوا 2 عام خلک وژل شوي دي. په کیمپ کې میشته یو کډواله فاطمه وای
د سحر 15 بجې وی چې په سلور گاډو کې راغلي د داعش تنلار په موږ حمله وکړه. دوی زمونږ په ټینټونو ډزې شروع کړې. دوی چې وهل چې تاسو کافران یې او د کفر په لار رواني. دوی په چیک پوسټ هم ډزې وکړې او ځوانانې په زوره ګاډي کې واچول او ځان سره بوتلل.
دا برید په رجم الصلیبي سیمې کې مخې ته راغلی چېرته چې د داعش کنټرول لاندې سیمو نه تښتېدلې شامي او عراقي کډوال راغونډېږي او دلته نه په شمالي شام کې د کردانو کنټرول لاندې سیمو ته ورځي. د عراق موسل ښار او د شام دیر زور ښار نه دلته په عارضي پناځایونو کې راغلي نږدې 300 کډوالو کورنیو نږدې یو بل کیمپ الهول ته سفر په وخت دلته دمه کوله چې په ګڼ شمیر کې د داعش وسلوالو پرې برید وکړو.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے پرانه اوریدونکو ډیو ریډیو ته یو اړبیا په خیر راغلی د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه زموږ خبرونه لا هم دوام لري یو اړبیا تاسو په امر ګرځو مهمه خبرونو سرټکو ته
د افغانستان سر خار کابل کې د ناټو په یو قافله باندې د ځانمرګي بریت پړه دایښ منلې ده په دغه پیخه کې اته ولسی کسان وجل شوي ناټو وای درې امریکایي عسکر پکې هم جوبل شوي دي
د پاکستان د سینټ چیرمن رضا ربانی نن په پیښور کې د ریاست په تعلیمي نصاب سخت نیوکه کړې د خزو لپاره به نظیر یونیورسيټي کې خاغلی ربانی وای په نصاب کې مذهبي کرکې خودل کیږي
ریاست نے اپنی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کے معاشرے کے اندر عدم استحکام کو پیدا کیا اور پاکستان میں فرقہ واریت کو جنم دیا
نن په ټوله نړۍ کې د میډیا یا مطبوعاتو د ازادۍ ورځ منځل کیږي پاکستان کې خبريالان وای په هیواد کې د استخباراتي ادارو او د ترهګرو د ګواښونو سره مخ دي
د تیرې ویلا سیزې راسه دلته امنیتي ځواکونه او ترهګر ډاله نور هم د قبایلی صحافت د ساده بندولو لوی سبب جوړ شوی دی
نو سمار باندې کوم خبرونه د تفصیل سره
افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د کابل په نننی ځانوجون کې بریټ کې لک تر لګه اته کسان وجل شوی او 15 نور جوبل شوی دي د امریکا په مشرۍ کې د ناټو ائتلاف ویان بیل سلوین تایید کړی دی چې په بریټ کې د دوی یو پوځي موټر په نخښه شوی نوموړي دا هم ویلي چې په دغه بریټ کې د دوی درې عسکر جوبل شوی دي خو روغتیاي حالت یې د اندېښنې وړ نه دی یعنی شاهدان وای د امریکا سفارت ته نږدې په دغه چاودنه کې د ملکی وګړو موټرو ته هم لوی زیان رسیدلی د دغه پیخې پړه داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې ده
امریکایي چارواکي وایي د افغانستان ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د داعش په مرکزونو تر ټولو لوی بم غورځولو درې اونۍ وروسته هم دغه ډله په جنگ کې افغان او نړیوالو عسکرو ته سخت مزاحمت ښایي او اوس هم د اکثره بمي حملو ذمواري په غاړه اخلي چارواکي وایي په دغه سیمه کې افغان او امریکایي عسکرو لخوا داعش پر ضد روانو عملیاتو پرته داعش اف ام رادیو اوس هم په ټول ننګرهار کې اورېدل شي چایني شاهدین وایي ولس د بهرنی عسکرو پر ځای جهاد ته راپارولو کې مهم رول لوبوي
نن د صحافت د ازادۍ نړیوال ورځ منځل کیږي د بشري حقوقو ډلې وایي پاکستان اوس هم د خبريالانو د پاره تر ټولو خطرناک هیوادونو په فهرست کې یو دی چرته چې خبريالان د حکومتي امنیتي ادارو او هم له وسلوالو لخوا د ګواښونو سره مخ دي
د پاکستان په ځوای دوی د شورو پرواز سلور هغه تراګر تیزندی کړی دی چې په ځی عدالتونو ورته د مرګ سزا اوروولې وا او تعلق یې د تحریک طالبان پاکستان سره په ځوای دغه تراګرو د ماجستریټ روان دی د خپل جرم پړه منلې وا او د پاکستان د سینټ چیرمن رضا ربانی نن پیښور ته سفر کړی دی او بنظیر شهید په هنتون کې د وفاقیت تر عنوان لاندې د ورځې سیمینار پرانسته کړی دی په خپل وینا کې هغه ویلي د پاکستان حکومت پالیسی هیواد د سکیورټی سټیټ په توګه د چلولو لپاره کار کوي چې پکې د تعلیم یو داسې نصاب جاری ساتل غواړي چې زده کوونکي د خپل رښتونی تاریخ او کلتور څخه به خبره پاتې شي
د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف ویلی ایران د پاکستان سره تعلقاتو ته په درنستر غوري او دوی به اسلامي نړۍ ته ورپیخ چیلنجونو په ضد ګډه مبارزه کوي دا خبره د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف نن د اسلام آباد د دورې په وخت کړی ده نو موړي د وزیر اعظم میاں نواز شریف داخله وزیر چودري نثار علي خان او نورو مشرانو سره ملاقاتونه کړي
د پاکستان انګریزي رسپان ډان وایي د عبدالولي خان په هنتون مردان کې په دروغو د مذهب د سپکاوي په تورونو کې وژل شوی مشال خان په مقدمه کې ککړ د تحریک انصاف کونسلر عارف خان تر اوسه نه دی گرفتار کړی شوی دغه تن په یو ویډیو کې د مشال د وژنې وروسته خلکو ته مبارکي ورکوي بلخوا د مشال خان قاتلانو خوشی کولو لپاره په مردان کې په جلوس کې د شرکت کولو پر سر پیپلز ګوند خیبر پختونخوا اسمبلی په خواني مرستيال سپیکر نه په وور ورځو کې د نن وضاحت غوښته
د امریکای صدر صدرتی مانی یا وایټ هاوس وای د کازاکستان مرکز آستانا کې د شام په سر کې دونکې د ورځنې غونډې لبه خپل استاذ لیږي د دې خبرې تصدیق وایټ هاوس تیر ورځ د صدر ترامپ او د روس د صدر ولادیمیر پوتین ترمنځ د خبرو اترو وروسته کړی دی
د وایس اف امریکا ډی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل. دا وایس اف امریکا ډی ور ریډیو د خبرونو اوریدونکو د واشنگتن ډی سی استودیوز نه زموږ خبرونه ته غوږیږئ. سملګری اوسې یو سم د پاکستان د سینټ چیرمن رضا ربانی نن پېښور ته سفر کړی دی او د بینظیر شهید پوهنتون کې د وفاقیت تر عنوان لاندې دوه ورځنی سیمینار پرانسته هم کړی دی. په خپلې وینا کې هغوی سترې نیوکې کړي دي په پاکستان کې د تعلیم او په نصاب باندې چې د پاکستان حکومت پالیسي هیواد د سیکیورټي سټیټ په توګه چلولو لپاره کاروي. نور تفصیل لري حمید الله په دې رپورت کې.
د سینټ چیرمن رضا ربانی د پېښور د شهید بنظیر وومن یونیورسټي دننه د افاقیت یا فیډرالیزم د ورځني کانفرنس په پیل کې وویل چې ریاست پاکستان د نېشنل سیکیورټي سټیټ یا قومي امنیتي ریاست د قائمولو لپاره د تعلیم یو داسې نصاب جاری ساتي چې نوی کل د خپل رښتونی تاریخ نه بې خبره او د کلتور نه ناپوه وساتي.
ریاست اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ کے مقاصد کو آگے لے جانے کے لیے ایک ایسا تعلیمی نظام اس ملک میں وضع کرنا چاہتی ہے اور کیا ہوا ہے، جس سے پاکستان کی نئی نسل اپنی اصل تاریخ سے ناواقف ہو.
دیوائی داسې نصابی تعلیم دوامدار ساتلو کې د ریاست غرض دا و چې وګړي د ریاست نه پوښتنه ونکړل شي او د ریاست لخوا د هر جاتی په وړاندې سر ټیټ کړي.
اور اس کے پیچھے در حقیقت جو مقصد کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ یا ایسی سٹیزنری پیدا کرو.
رضا ربانی ویل چې ریاست دغه پالیسو له وجه هیواد د پرکواریت سره مخ شو، ټولنه ویشل شو او پوهنتونونه د علم پر ځای د جہالت خورولو مرکزونه وګرځیدل.
اور ریاست نے اپنی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کے معاشرے کے اندر عدم استحکام کو پیدا کیا اور پاکستان میں فرقہ واریت کو جنم دیا.
دو ویل د اطلسم آئینی بدلون پر محال د افاق لخوڑم بنی اعتراض د تعلیم د محکمه ثبوت د اختیار ور کولو په اړه ریاست گنل چې دې سره به په نصاب وز کولو کې د صوبې اختیار وفاقیت یا فیڈرلزم ته زیان رسوي.
صرف ایجوکیشن کے حوالے سے سلیبس، کریکولم اور سٹینڈرڈز آف ایجوکیشن موجود تھے، لیکن جب کنکرنٹ لسٹ ختم کر دی گئی تو سلیبس اور کریکولم بھی صوبوں کو منتقل ہو گئے.
د دیوڑاندی مقررین او ایل چې ریاست پاکستان په افاق کې د پنجاب نه علاوه نور درې وړو صوبو ته په خپل وسلو کې د اختیار کمی، د دوی د وسلو لوټ او په اقتدار کې د بیتولي شراکت سره فیډرالیزم د دې صوبو په تاوان ګرځېدلی دی او اختیار، اقتدار او د وسلو دغه بیتولي وشت سمولو پورې به حقیقي فیډرالیزم ته د پاکستان پر ریاست کې لاره هوارول یو حقیقي جمهوري زیار اغواړي. حمید الله، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، پېښور.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
ډیو ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږونه 9 بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
درمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د مطبوعاتو د ازادۍ یا د ورلد پریس فریډم په حواله سره تیر ورځ یو دستوره شوی و چې په هغه کې د وایس اف امریکا مشرانو هم ګډون کړی و. تفصیلات اورو د ډیو ریډیو د همکار منزا شهید په ریپورت کې.
نن د می میاشتې په درېمه نیټه د نړۍ په کچه د بیان ازادۍ ورځ لمانځل کیږي. حکومتي او شخصي رسنۍ وایي چې مطبوعات د سختو ستونزو سره مخ دي. د امریکا غږ د خبرونو سرپرست ادارې یا بی بی جی د واشنگتن ډی سی په جورج واشنگتن پوهنتون کې د نړیوالو خبریالانو په ګډون یو فورم جوړ کړی و. په دې فورم کې خبریالانو د رسنۍ او بیان ازادۍ څخه ملاتړ کړی او د خپل امنیت په تړاو یې هم غږ پورته کړی. په دې غونډه کې ګډونوالو د ولس هغه تندې په حقله خبرې کړې چې د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره لري، کوم چې ځینې حکومتونه غواړي یوازې خپل په لاسرسۍ کې ولري او خپل په حدونو کې وساتي. مایکل اورسکس چې د NPR خبري ادارې مشر دی وایي
They run the gamut from truly despotic places to places we might even have looked at as democracies where controlling the flow of information has become
مونږ په داسې یو حالت کې یو چې ځینې حکومتونه غواړي د جمهوریت مخه ونیسي، یعنی خلکو ته د معلوماتو ترلاسه کولو ډیر لاسرسی ونیشي. دا عمل کله ناکله زمونږ کار، یعنی خبرونه راغونډول، ډیر مشکل او خطرناک کړي.
د بی بی جی انتظامی یا اجرایی مشر جان لانسینګ هم دی غونډې ته په وینا کې د معلوماتو څخه د وسلو په توګه کارولو په اړوند خبرې کړې دي.
You look at what's happening coming out of the Kremlin and it's really almost beyond a false narrative. It's more of a strategy to establish.
تاسو هم ګورئ چې کرملین څخه څنګه معلومات خپریږي. کله یوازې د دروغو پر بنسټ وي او هیڅ کوم ثبوت نه لري.
تیرونی د بی پولی خبریالانو یا ریپورترز وداوت بارډر د کال 2018 د بیان ازادۍ راپور خپور کړو. په دې راپور کې روسیا د 180 هیوادونو څخه په 148 شمیر راغلی. راپور وایي چې هلته یا خو آزاده خبری ادارې د حکومت تر کنټرول لاندې راغلی دي او یا هم هیڅ شتون نه لري. ترکیه بیا تر روسیې هم 4 درجه لوړه ده چې په 155 نمبر ده. دا ښایي چې ترکیه حکومت هم خپل مطبوعات خورا تر خپل اثر او کنټرول لاندې ساتلی. د هیوادونو په دې لړ کې پاکستان 109 او افغانستان 160 ځای اخیستی. داسې ښکاري چې په دواړو هیوادونو کې د بیان ازادۍ د خورا ستونزو سره مخ ده او د خبریالانو ژوند هم سخت په خطر کې دی.
د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ په 3 می لمانځل شوې او په دغه ورځ په بلوچستان کې د مطبوعاتو او بیا د خبریالانو کار او د دوی لپاره وضع ته کتنه کوو چې چرته د تیرو 10 کلونو کې نږدې 40 خبریالان چې دي هغه وژل شوي دي. نور تفصیل لري حمید سمسور په دې تفصیلي رپورټ کې.
د صحافت د نړیوالې ورځې په درناوي کې په کوټه کې د خبریالانو د سازمان له لوري لاریون وسو. دوی د کوټې د ښاروالۍ ښاروال له میدان څخه لاریون راویستی، په لاسونو کې بینر راخستی او پر هغه باندې د صحافت د خپلواکۍ پاک له باندې شعارونه لیکل شوي وو. دوی د خپل تحفظ غوښتنه هم کوله. بلوچستان اسمبلی پورې لاریون وکړي، بیا برته راوګرځېدل. خبریالانو وویل چې دوی د کلم، د ژبې او د انځورکي، یعنی د کیمرې پر ازادي باندې به هیڅ ډول فشار قبول نه کړي. د پاکستان د فیډرل یونین اف جرنالیسټ مرستیال مشر سلیم شاید وویل چې په 20مه پیړۍ کې هم نن په پاکستان کې صحافت تر فشار لاندې دی او له بندیزونو سره مخامخ دی.
پاکستان کې وګوره چې نن دا روز د ازادۍ صحافت روز دی. هغه روز باندې گورنمنٹ دی هغه بول باندې پابندی لګولی دی. بدنام زمانہ پیمرا کی دی هغه د دې لایسنس منسوخ کړی دی. دا شیم فل ایکټ دی. پیمرا چې کوم فیصله کړی دی او کوم اعلان کړی دی وینه منو د دې ریجست کوم.
د بلوچستان د خبریالانو د سازمان مشر خلیل احمد بیا وویل چې بلوچستان د نړۍ په هغه سیمو کې شامل ده چیرې چې خبریالان له لوی خطر سره مخامخ دي.
بلوچستان هغه خطه کې واقع دی کم کې گزشتہ 10 کالوں کې تقریبا 40,000 صحافیان شہید شوي دي او دا وخت موږ باندې ډېر دباو دی، ډېر خاص دباو دی. دا عسکري تنظیمونه دي، مذهبي تنظیمونه دي او دغه علاوه دا حکومتي تنظیمونه دي. کم شته دباو خپل مزي خبرې اشاعت پاره چلول پاره موږ ډېر زیات دباو ورکړي او دغه کې کې اوس موږ کارکنان هغه هم د تشدد نشانه جوړ.
د پاکستان د خبریالانو د سازمان مرستیال مشر سلیم شاید دا خبر هم وکړله چې د ډان د ورسپانی د خبر په خوریدو کې حکومت خپل وزیران بچاول غواړي.
د ډان لیک په دې کې د حکمرانان چې دي هغه خپل خلک چې کوم ذمہداران دي کوم چې دا خبر لیک کړو د دې خلاف هیڅ کاروایي نه کړې. لیکن فاطمی صاحب راو تحصیل د دې خلاف ولې دوی هلکان نه لري چې انتخاب خپل الیکشن کنټیسټ کوي. دا وجه دي نواز شریف چې دي دا قرباني ورکړه. دا موږ کنډم کوو او دا مطالبه کوو چې کوم اصل خلک دي دیتا بنقاب.
په پاکستان کې خو بل لور ته به حکومت پر ټولنیزو خبری رسنی یعنی پر سوشل میډیا باندې هم د مذهب د سپکاوي په تور کې د لیکوالانو په ضد باندې د بندیزونو د پلان په تکل کې دی. چړن کاران وی د شکاری چې حکومت له کرکتنی یعنی له تنقید څخه په ویره کې دی. د خبریالانو د حقوقو لپاره نړیوال سازمان ریپورټر وداوت بارډر د شش کال په خپل خورسوي کلنیز راپور کې ویلي دي پر نړیواله کچه باندې د صحافت د ازادۍ فریډم اف انډیکس کې په روان کال کې په پاکستان کې د خبریالانو په ضد باندې بریدونه کم سوي دي. ریپورټر وداوت بارډر وی چې شش کال پاکستان په دغه پیرس کې پر یو سل نه دیر سم نمبر باندې راغلی دی. تیر کال دغه نمبر یو سل اته څلوېښت شو. ریپورټر وداوت بارډر لیکي چې اوس هم خبریالان د تندرو مذهبي ډلو او د یو شمیر د ورپوکو ډلو له دړکو سره مخامخ دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
درمنو اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوال ورځ منځل کیږي. د قبایلي علاقو خبریالان وایي چې یغوی ته په خپل علاقو کې د تګ را تګ لوی ستونزې دي، لوی مشکلات سره مخامخ دي. په چک پوسټو باندې چې کله پته ولګي چې دوی خبریالان دي نو دوی ته مخکې راتلو اجازه نه ورکول کیږي. قبایلي چې کوم خبریالان دي یغوی وایي چې دوی ته د استخباراتي ادارو او هم د وسلوالو لخوا دړکی یا غواخونه ترلاسه کیږي. تفصيلات اورو د ډیور رادیو خبريال عدنان بیټنی چې دغه قبایلی علاقو د خبريالانو سره خبري اترې کړې دي. راځي چې قبایلی خبريالان سوي
زګوهر وزیر یو شمیر په نظر نه راتلون کې پابندۍ په صحافت موجود دي. نو بل طرف ته دلته چې کومه د میډیا ادارې دي هغه هم د هر پښتونخوا په لاسونو کې دي. کایو صحافي او هم غواړي چې د خپل علاقې پر اختیار سره نمائندګي وکړي، ترجمانی وکړي، ولې دغه ادارې هغه ته کوریج نه ورکوي. زه به تاسو ته د شمالي وزیرستان مثال وړاندې کوم. دلته چې د خلکو سره کم ظلم وشو، کم زیاتی وشو، کم امتیازي سلوک وشو، دلته بازارونه کورونه مالونه لوټ کړي شول، دلته د خلکو احساسات مجروح کړي شول، هغه ته هیڅ کوریج نه دی ورکړل شوی سوا د سوشل میډیا نه، ځکه چې هغه د خپلو خلکو په لاسونو کې ده.
زما نام احسان داور دی او زه د شمالي وزیرستان سره تعلق لرم. زه د تیر شلو کالو راسه د قبایلی سیمه نه صحافتي چارو کې لګیایم. په قبایلی سیمو کې جرنالیستان نه صرف د اف سی آر او د قبایلی دستور او رواج څخه مجبور دي، بلکې د تیرې ویلا سیزې راسه دلته امنیتی ځواکونه او ترهګر ډلې نور هم د قبایلی صحافت د ساده بندولو لوی سبب جوړ شوی دی. خو ولې بلخوا د پاکستانی میډیایي ادارو لخوا هم د قبایلی جرنالیستانو سره هیڅ قسم راسته نه کیږي. په تیرو لسو کلونو کې دیارلس پورې قبایلی صحافیان په مختلفو پیښو کې وژل شوي دي، خو اوس پورې نه خو د حکومت لخوا او نه د میډیایي ادارو لخوا د دوی بچو او فامیل سره هیڅ قسم مالی یا اخلاقی مراسته نه دي شوې.
زما نوم سعود مسعود دی، د سویلي وزیرستان سره تعلق لرم او بین الاقوامی نیوز ایجنسی رویټر سره کار کوم. زمونږ صورتحال دا دی د ازادۍ چې کوم چرتا خپل علاقې ته زو، نو حال دا دی چې کوم چک پوسټونه دي د امنیتی چارواکو، نو په هغه کا ورشو مونږ خپل تعارف وکړو چې خبريالان یو، نو مونږ ته د تلګ اجازه نه وي. مونږ وینو چې دو دانه غواړي چې خبريانان تراشی وګوري د حالات دنیا ته وشوي، او مونږ دا ویلای شو چې د ازادي مودا حال دی چې ایون مونږ په خپل مرزي په خپل علاقې کې تلګ راتلګ هم نشو کولای.
نو فاروق محسود د ایز د جنوبي ودرسان تعلق لرو، یو پاکستانی اردو ټي وي چینل د هغه سره ایز سپیشل کورسپونډنټ فار فاټا چرکم. پریس فریډم ډے منو کیږي، خو پریس فریډم چې دا کناغه د میش د پوره خو د خلی یو ورډ دی، ویل چې میش نه فریډم لیدلای دی او نمیش په خپل علاقې شه پرس لیدل دی. یغه وجوهات دي چې یو خواته په علاقې شه مو ته پرمیشن نشته دی. دویمه خبره ده چې د یغه علاقې شه چې ته په رنګ سہولیات نشته دی، نه نت ته، نه پټی، نه بجلی شته، نه بل څه سہول، نه موبایل شته، نه بل څه سہولت شته دی. انتظامیه یا سکیورټی فورس چې کیمی چارواکي دي هغه د اسلام آباد یا د پېښور یا نور بیگ سټیز نه جرنالیسټونه امپورټ کو روور ری والی دلته په ساوث وزیرستان شیکشن ورته لکاوې خرچه په جرنالیسټون باندې په صافین باندې وشي، او هغه د علاقې هغه مسائل چې کوم دي هغه نه پګوتکوي.
تاسو ډیوه ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوه ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوه ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
او په پاکستان کې د پاناما رسوایۍ په اړه د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د زامنو په حق له د پلټنو لپاره د سترې محکمې په امر تر اوسه تحقیقاتي کمیټې ته حتمي شکل نه دی ورکړی شوی. نن سترې محکمې د دې کمیټې لپاره د سټینډینګ او د سیکیورټي اکسچینج لخوا د وړاندې کړي شوي نمونو ردونه کړې ده. نور تفصیل لري اورنګزیب خان په دې رپورټ کې.
تیر میاشت شلمې نیټې سترې محکمې پاناما پیپرز مقدمې فیصلې کې د دې نور تحقیقاتو لپاره یو شریک کمیټې یا جی آی ټي جوړولو حکم کړی وو او ویلي وو چې اوو ورځو کې دا کمیټې جوړ کړی شي او دوه میاشتو کې به د عدالت ته حتمي رپورټ وړاندې کوي. تر اوسه د کمیټې غړي نه دي حتمي شوي او نن سترې محکمې درې کسیزه بینچ ته سیکورټي اینډ ایکسچینج کمیشن او سټیټ بینک د جی آی ټي لپاره د غړو نامې وړاندې کړي دي خو عدالت دا رد کړي دي. خو استخباراتي ادارې آی ایس آی ایم آی او کمی احتساب بیورو لخوا وړاندې شوی نامو په حق له سندي ویلې. درې کسیزه بینچ سټیټ بینک او سیکورټي کمیشن مشرانو ته د جمعې پر ورځ عدالت ته وړاندې کېدو حکم کړی دی او ویلي دي عدالت به خپل وړاندې کړی شوی فهرست کې به د کمیټې غړو انتخاب کوي او عدالت سره دی په دې معامله کې لوبې ونه کړی شي. عدالت ویلي دي د جی آی ټي جوړولو کې وړاندې نه ډېر وخت تیر شوی دی او عدالت به اوس نور لملیټ برداشت نه کړي. عدالت ویلي دي غواړي داسې نامې د تحقیقاتي کمیټې کې شامل کړی شي چې په کار پوه لري او ایماندار هم وي. عدالت نه بهر میډیا سره خبرو په وخت اټارنی جنرل اشتر اوساف ویلي دي چې عدالت نامې نه دي رد کړې خو د نورو نامو غوښتنه یې کړې ده.
کورټ کی ثواب دید ہے وہ انہوں نے لسٹ مانگی ہے گریڈ 18 اینڈ ابو گورنر سٹیٹ بینک سے بھی اور ایس سی سی بی کے چیئرمین سے بھی تو یہ اس میں کوئی اچمبے والی بات نہیں. نمبر
اٹارنی جنرل وایي چې سٹیٹ بینک او سیکورٹی ایکسچینج نه د نورو نامو فیرس عدالت غوښتې دي او نامې یې نه دي رد کړې. بلخوا عدالت نه بهر حکومت مخالف پاکستان تحریک انصاف یو ځل بیا د وزیر اعظم نه د استعفا غوښتنه کړې ده او د ګوند یو مشر فواد چودري ویلي دي چې د قضیې سیاسي حل هم دا دی تر کومه د جی آی ټي خپل تحقیقات نه وي پوره کړې وزیر اعظم د خپل څوکې نه استعفا ورکړي.
او پولیټیکل حال یہی ہے کہ یا تو نواز شریف صاحب اس انویسٹیگیشن تک خود کو عہدے سے علیحدہ کر لیں یا ہم پھر نئے الیکشن کی طرف جائیں اگر مسلم لیگ.
فواد چودھری وایي د دې سیاسي حل همدا دی چې وزیر اعظم دې تر هغه وخت پورې د خپل څوکې استعفا ورکړي تر کومه د شریک کمیټه خپل تحقیقات نوې مکمل کړي او یا بیا نوې انتخابات وکړي شي. واکمن مسلم لیگ حکومت یو خوا پاناما پیپرز مقدمه له وجې د مشکلاتو ښکار ښکاري نو بل خوا ډان لیکس په معاملې پوز او حکومت ترمنځ اختلاف هم ښکارا شوی دی او مخالف پاکستان پیپلز ګوند یو مشر اعتزاز احسن ویلي دي ډان لیکس په معاملې هم د یو وزیر او وروستو د مشیر او سرکاري افسر قرباني د وزیر اعظم لور بچ کولو لپاره ورکړی شوی ده.
فاطمی اور راوت تحسین کو تو بالکل قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے, ان کا کوئی قصور نہیں ہے اور اصل میں بچانے کی کوشش ہے مریم نواز شریف کو.
اعتزاز احسن وائی دے قربانو مقصد یوازے دا وزیر اعظم لور مریم نواز بچ کول دی. اعتزاز احسن دا مریم نواز او دا دوی میڈیا سیل باندے دا تور ہم لگا بلے دے چے بندو کمرو کے مهم او حساس حکومتی غنڈو پا پٹا معلومات تلا سکوی. اورنگزیب خان, وائس آف امریکہ, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
د میرمنو غږ.
تعلیم حاصل کما زما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزي او جنکي هم علم, روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزي په دغه ارمان مړی یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیور ریډیو دی زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نتا سو نیخ پنی غوري. قدر من اوریدونکو په مردان کې د پاکستان او د چین ترمنځ چې کومه د اقتصادي شهر منصوبه روانه ده پاغي باندې یو سیمینار شوې دی. په دغه سیمینار کې چې کوم خلکو برخه اخیستې ده نو دغه غرض او مقصد دا و چې څنګه بل دغه لوی منصوبې نه ځوانان ګټه ترلاسه کوي. تفصیلات اورو د دغه سیمینار د ډیور ریډیو خبريال ریاض حسین.
د سیمینار انتظام کوونکی د مختلفو جبو د پاره کارکونکي مقامی ادارې پلکس مشر قاسم پذلوای په کار دا چې نوی کول د راتلونکو چیلنجونو د پاره خپل ځان تیار کړي.
موږ د ټیکنالوژي د پریکټیس نه دومره اویر نه یو. کم ټیکنالوژي چې په پاکستان کې روانه ده د سی پیک په وجه باندې سیمینار په وجه باندې موږ د اویرنس هم خورو چې را تاسو ځان د دې لپاره تیار کړئ. مطلب هغه په انګلیش نه پوهیږي، په اردو نه پوهیږي، پښتو باندې نه پوهیږي، هغه صرف چاینیز ویلوی نو کومون چاینیز از دکو چاینیز سره به کار پاسانه وکړي شي. غټه خبره دا ده چې زمونږ به امپلویمنت جابز مسله ده، نو هغه جاب مسله به ختم شي. کو چاینیز جب مونږ نه یز دکړي نو مون په پاکستان کې د نور قومون نوم رستکیږي. ګوره په پنجاب کې سلور کال مخ کې چاینیز جب ټیچینګ شروع شوه ده.
د پاکستان چین اقتصادي راهدارې په منصوبه په تیر پیپلز ګون حکومت کې کار شروع شوی وو او د دې منصوبې لاندې د چین حکومت په پاکستان کې 25 بلیون ډالر په لګښت باندې د ملک دنه د غټو لارو توانای منصوبې او د کارخانو مرکزونو ته دوام ورکوي. اگر چې د دې منصوبې لاندې وړي صوبې ګنشمیر تحفظات هم لري، خو په خیبر پښتونخوا کې صوبایي حکومت په ورستو کې داوا کړی و چې د چین حکومت سره د 3 بلیون ډالر په منصوبو باندې کار روان دی او ډیر ژر به دغه معاهده هم لاسلیک شي. د اقتصادي راهدارې د لاندې په خیبر پښتونخوا کې هم د کارخانو ګنشمیر مرکزونو ته دوام ورکول کیږي او د هغې لپاره په بازو سیمو کې صوبایي حکومت ځمکه هم اخستې ده او می کارخانه‌دار دا یری هم سرګندوی چې د هغوی مصنوعاتو ته به نقصان ورسیږي. خو په پوهنتون کې د پولیټیکل ساينس طالب علم اوزما ډیور ریډیو سره د خبرو په محال وای په خیبر پښتونخوا کې پنی تعلیم ته توجه نه ورکول کیږي او دا د حکومت ذمہواری ده چې نوی کول ته د ټیکنیکل تعلیم موقع په لاس ورکړي.
ټیکنیکل ایجوکیشن بالکل نشته ده، بس په صرف په تیری باندې فوکس ته چې موږ تلته کې ټیکنیکل ایجوکیشن سټوډنټس ته ورکو د داسې انسټرومنټ سره بلد شي سټوډنټس لا ډیر کہ مخکرات لل پکار دی دا اغي فیوچر ردی سره وابسته ده. حکومت له اون پکار دی چې سټوډنټس په دې کې هیلپ اوټ زمو حکومت له خو په دې باندې ډیر توجه اور کول پکار دی. په فارن کنټریز کې کوتا سو ګورې نو الته کې دا اغي د ماشومان او ذهن سازي کې ټیکنیکل ایجوکیشن دا زما په خیال باندې کی ټو سکسس ده چې کله تاسو کې ټیکنیکل ایجوکیشن راشي تاسو فنی تعلیم او پی جنې چې دا کار په دې طریقې باندې کول پکار دی دا مشرنګ په دې باندې چلیږي نو هله تاسو مخکې تللې شي.
په چین پاکستان اقتصادی راهدارې باندې په پنجاب صوبه کې دوړان دینه کار شروع شوه دي او د چین د غربي حصینا د لاهور په لار باندې تګ را تګ هم کیږي او دا به پراتون کې وخت کې کتی شي کله به په خیبر پښتونخوا کې دغه کار عملی شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
مستاسو پټول نړۍ کې په وپاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د وپاڼه پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadiewaradio.com